بس جی په دوهم سات کې به هڅه وکړو چې د دغه ستونزو د حل کولو پر لارو چارو ل خپل ملمنو سره زیات وژغی شو. له تاسو هم هیله لرو چې ټلیفون وکړي او خپل نظر په دې ارتباط څرګند کړي او یا هم زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي. اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته.
د افغانستان د دفاع وزارت د جرمني سرتیرو لخوا د ملي اردو د شپږو سرتیرو وژل کېدل په کلکه وخندل. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي چې د دغه هیواد د حج او اوقافو پخوانی سرپرست په لندن کې نیول شوی دی. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د ایران ولسمشر وایي پر ایران د نړۍ فشارونه دغه اسلامي جمهوریت د خپل اټومي پروګرام د دوام ورکولو لپاره لا ډاډمن کوي. دا هم بشپړ خبرنه. د افغانستان د دفاع وزارت د جرمني سرتیرو لخوا د ملي اردو د شپږو سرتیرو وشل کېدل په کلکه وغندل. دغه وزارت دی وی لامی په خبرولو سره ویلي چې دغه پیښه د هغه له هغه وروسته وشوه چې د ملي اردو د سرتیرو یو ډله تیره شپه د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ په لار روان وو چې د جرمني سرتیرو لخوا ورپنه داسې وشوي. د افغانستان د دفاع وزارت د جرمني سرتیرو دغه عمل په کلکه غندلی. په کندز ولایت کې میشت جرمني ځواکونو په غیر پوځي موټرو کې د ملي اردو د شپږو سرتیرو شتون تاییدوي او وایي چې دغه کسان له هغه وروسته وژل شول چې د تلاشۍ په سیمه کې د درېدو امر یې ونه منه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې د کندز ولایت د امام صاحب د ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د کشف مرستیال وژل شوی دی. دغه وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې سمونیار عبداللطیف نن سهار هغه مهال د وسلوالو مخالفینو لخوا په ډزو وژل شو چې له خپله کوره د بغلان ولایت د جرخشک ولسوالۍ په لور روان و. په اعلامیه کې راغلی چې نوموړي په روغتون کې ساه ورکړي. د کورنیو چارو وزارت دا کار غندلی او ویلي دي چې د دولت وسلوال مخالفین نشي کولی په دې توګه خپل اهداف ترسره کړي. د یو بل خبر له مخې د خوست اسماعیل خیلو په ولسوالۍ کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې یو کس مړ او درې نور قومي اربکیان ټپیان شوي دي. د دغه ولسوالۍ د امنیه قمندان سمونیار جمال ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې په تړاو دوه تنه نیول شوي چې اوس مهال تر پوښتنو لاندې دي. نوموړي همداراز وویل چې دغه پیښه کومه سیاسي بڼه نه لري بلکې د شخصي دښمنۍ په پایله کې شوې ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د دغه هیواد د حج او اوقافو پخوانی سرپرست په لندن کې ونیول شو. د پژواک خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکون نن وویل چې د دوی د غوښتنې له مخې د لندن پولیسو ښاغلی چکري نیولی دی. تر دې مخکې هم د چکري د نیولو په اړه خبرونه خپره شوي وو خو افغان چارواکو لخوا رد شوي دي. محمد صدیق چکري د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا د میلیونونو ډالرو په اختلاس تورن دی خو چکري ورباندې لګول شوي تورنه رد کړي دي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د ولسمشر کرزي له حقوقي سلاکارانو وغوښتل چې تر څو ولسمشر ته د ناسمو مشورو د ورکولو پر ځای له خپلو دندو ګوښه شي. محمد یونس قانونی چې نن یې د دې جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې ویل چې د ولسمشر سلاکارانو د مقننې قوې او حکومت ترمنځ د واټن د رامنځته کولو لپاره ولسمشر کرزي ته د داسې قانون په خلاف د اساسي قانون په خلاف مشورې ورکړې دي. او په کابل کې د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلیږي: یو ډالر 8 افغانۍ او 25 پوله، یو پاوند 2 افغانۍ او 1 پوله، یو یورو 15 افغانۍ زر ایراني تومانه، 8 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستانی کلداري 509 افغانۍ. دا و کورنۍ خبرنه. بهرنی خبرنه به صالحه اسحقزی خلفی تاسو وړاندې کړي.
پاکستانی مقامات وایي د دغه هیواد پوځ د افغانستان پولې ته نږدې په اورګزو کې شاوخوا 40 وسلوال ووژل. یو سیمه ییز مقام سمی الله اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل نن همدارس شپږ وسلوال له پوځ سره د ډزو تر تبادلې وروسته ونیول شول. د پاکستان پوځ د تیر مارچ میاشتې له نیمایي څخه هغه مهال په اورګزې ایجنسۍ کې د هغو وسلوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړل چې د پوځ د تیر کال تر حملو وروسته د سیمې ته راتښتیدلي وو. د غونخوتو شاوخوا لسر ملکیان لخپل کورونو څخه کډه کول ته اړ ایستل او بيزای شوی کسان په کوهټ کې په یو دولتي کمپ کې ځای پر ځای شول. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن وویل پر ایران د نړۍ فشارونه دغه اسلامي جمهوریت د خپل اټومي پروګرام د دوام برکولو لپاره لا هوډمن کوي. د احمدی نژاد وینا چې د ایران د دولتي ټلویزیون لاري خبريده وویل تاسې نړیوال قدرتونه کولای شي خپل ستونی وپړسوي تیندکې ووهي اعلامي صدر کړي او یا هم د قطنمو پریکړه وکړي. خدا فکر مکوي چې تاسې په خپلو دغو اعمالو کولای شي د ایران د ملت د پرمختګ خنډ شي. احمدی نژاد هم درا زیاته کړه د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما داسې وکړي. اوباما په 2009 میلادي کال کې د چارو د واګو د ترلاسه کولو وروسته ډیر زر جدي ډیپلوماټیکې هلې ځلې پیل کړې، خو وروسته یې د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو له لوري د بندیزونو غوښتنه وکړه څو ایران د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د عسکرو په جامو کې وسروالو کسانو د عراق په یو کلي کې شل نارینه او 15 ښځې وژلي. وژل شوي کسان د القاعده خلاف کورنیو غړي وو. خبری آژانسونو د کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې وسروالو کسانو د بغداد په جنوب کې د دې کلي په دریو کورونو حمله کړې. د دغو کسانو لاسونه تړل شوي او بیا پرې ډزې شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون نن وویل دی په قرغزستان کې د یوې خپلواکې رسنۍ پر لګول شوي بندیز اندېښمن دی. رویترز آژانس د ملګرو ملتونو د یو مقام د وینا له مخې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ویلي، ښاغلي باندا څرګندونې په بشکک کې د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر قادربیک سربایف ته په کتنه کې وکړې. دغه هیواد ته د بانکیمون له سفر څخه څو ورځې وړاندې د دې هیواد پولیسو د یو سیمه ییز ټلویزیوني چینل وسایل ټول او خپرونې قطع کړې. مخالفې ډلې دا د مطبوعاتو پر ازادۍ حمله ګڼلې. خغلی بان اوس مهال د منځنۍ آسیا په کتنه بوخت دی او دا سفر له جمعې ورځې راهیسې له ترکمنستان څخه پیل شو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همداراز د ترکمنستان له ولسمشر قربانګیلی بردی محمدوف سره وکتل او پر مقاماتو یې ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د ښه والي لپاره کار وکړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په چین کې د ډبرو سکرو په کان کې له شپږ ورځو راهیسې د شاوخوا 1350 ګیر شوي کارګرانو د ژغورنې یوه ډله هغه اوبو کې دوی سیمې ته ورسېده چې په دننه کې سیلابونه راوتلي. د چین د دولتي اژانس د راپورونو پر اساس د شپږو لمبو وهونکو په شمول 13 ژغورنې عملا نن د وانګ جیلینګ د ډبرو سکرو کان ته ننوته او د پراخو عملیاتو تر پیل کېدو مخته غواړي چې شرایط وڅېړي. د ژغورنې شاوخوا 3000 عمله د شنګسي ولایت په شمال کې هلې ځلې کوي او د ډبرو سکرو له کان څخه د اوبو د پمپ کولو هڅه کوي چې ورک کارګران پیدا کړي. په کان کې د ورکو شویو کارګرانو د کار کولو وروستی غږ د جمعې په ورځ اوریدل شوی. له ازادۍ راډیو د نن د دې شپې خبرونه ختم شول.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود.
با ساعت دوم برنامه زیر آسمان کبود که به صورت مستقیم از رادیو آزادی نشر میشه شما را خوش آمدید میگوییم. موضوع بحث ما در این برنامه عوامل فقر و همچنان فقر زدایی در افغانستان است. البته سازمان ملل متحد در کابل به روز سه‌شنبه گفت بر اساس یک سروی تازه‌ای که در نتیجه صحبت با باشندگان تقریبا 14 ولایت افغانستان تهیه شده نشان میدهد که بیش از 30% مردم افغانستان با فقر مزمن روبرو هستند. البته در این گزارش دورماندن مردم از هر گونه خدمات اجتماعی مانند کار، خدمات صحی، درس و تعلیم و موارد اولیه زندگی فقر عنوان شده و در آن برخی پیشنهادها به خصوص برای دولت مطرح شده. به طور مثال نبودن کار خود یکی از عوامل مهم در این گزارش است و همچنان عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی و به می ترتیب مرگ و میر مادران. تمامی عوامل دست به دست هم داده و باعث افزایش فقر در افغانستان شده. البته در این برنامه مهمانان که داریم آقای مجیدالله قرار، سخنگوی وزارت زراعت افغانستان، آقای اجمل سهیل رئیس حزب لیبرال دموکرات و کارشناس مسائل اقتصادی را با خود داریم. از دکتر سید مسعود استاد پانزده اقتصاد پوهنتون کابل هم در این برنامه دعوت کرده بودیم که فکر میکنم در رابندی ها گیر ماندن و تاوال و ایسیدی ما تشریف ناوردن. امیدوار هستیم که اونا را در ساعت دوم برنامه با خود داشته باشیم.
بله، نو یو ځل بیا ملمنو ته هرکلی وای. سهیل صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې افغانستان ته ډېرې مرستې را رسېدلې دي او په دې تیرو اتو کلونو کې ډېر زیات کارونه هم شوي دي. مثلا تاسو د موبایل، د ټلیفون یادونه وکړه، تلویزیون یادونه وکړه. د خلکو په ژوند کې واقعا تغییر راغلی دی که څوک نه مني نو دا به هم شاید انصاف نه وي. او د ښاغلي قرار صاحب د څرګندونو په تایید چې په لویې پروژې نه وي اجرا شوي، نو وړې ډېرې پروژې جوړې شوي دي، سربندونه جوړ شوي دي. یعنی داسې کلی به نه وي اوس چې هلته بمبه نه وي، صحي اوبو تقریبا ونه لري، نسبتا صحي اوبه ونه لري، مکتبونه په زرګونو جوړ شوي دي، کلینیکونه جوړ شوي دي. له دې سره تر یوه حده پورې د خلکو د ژوند ساتل وړ شوی دی، خو ورسره دا خبر هم کیږي چې وایي دا ډېرې مرستې هم سبب شوي دي چې ډېر ډالر راغلل، ډېر اثار راغلل. له دې سره انفلاسیون زیات شوی دی، نو دا انفلاسیون سبب شوی دی چې هغو خلکو چې په عوایدو کې تغییر نه دی راغلی په هغوی باندې فشار زیات شي. تاسو له دې نظر سره موافق یاست؟
په دې کې شک نشته. لکه چې یو هغه عوامل د فقر نه مخکې چې مطرح وکړل، په دا و چې دغه د ګټو یا دغه د ثروت د غیر عادلانه تقسیم پیسه کې ډېری داسې خلک دي چې په افغانستان کې لامه مخکې دې ته اشاره وکړله چې دوی د ژوند سطح دې حد ته رسېدلې ده چې نور په افغانستان کې یعنی د دوی د پانګې دپاره یا دوی د اقتصادي د پیسو دپاره نور هغه پسلا ضمانت نه ویني، بیا یې دای بهر تلیږي او نور هیوادونو ته هلته سرمایه ګذاري ګانې کوي. او ډېری داسې خلک وجود لري چې هغه د شپې او د سهار د ډوډۍ د پیدا کولو دپاره هم حیران دي. یعنی د یوې خوانه که چېرته په افغانستان کې دا د خلکو د خرید د توان د خرید لوړ شوی ده، ولې د بل خوانه یو غټه ستونزه چې ما سره غلې ده د ستونزه د غریبو خلکو یا د فقیرو خلکو او د هغه خلک چې پیسې لري یا ثروتمندو په منځ کې راوسته. تقریبا دا یو داسې یو حالت من سره راوړی ده چې اوس دا په عنوان د یو داسې یو مسله ده چې نور ستونزې هم راولاړې کړي دي. چې یعنی موږ ګورو په سیاسي مسایلو کې هم دا تاثیر چې حتی که تاسو لیدلی سي ځینې په دغه انتخاباتو کې مو ولیدل وشو کولی ځینې چارواکي حتی د خلکو د بېوزلۍ نه د خلکو د کمو اقتصادي لحاظه هغه درآمد د کم درآمد نه دوی د خپل سیاسي ګټو لپاره هم استفاده وکړي. یعنی حتی په رایدهي کې، په انتخاباتو کې، په نورو داسې مسایلو کې هم د دې نه کار واخلي. یعنی دا مسایل ټول د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې ډېری داسې ستونزې راولاړې کړي دي او مشکلات لا ورځ په ورځ زیات شوي دي. او دغه انفلیشن چې کوم یو ورته وایي، انفلاسیون چې دا د اشیاو یا د اجناسو یا د توکو قیمتونه لوړ شوی دی، ولکه د خلکو دغه درآمد چې دی دا په خپل حال کې ډېر ټیټ پاتې شوی دی. نو د کې شک نشته چې دا بیا بیرته دولت د افغانستان پورې ارتباط نیسي چې تر اوسه پورې متاسفانه یا له بده مرغه د افغانستان حکومت ونه شو کولای چې داسې لارې چارې پیدا کړي تر څو هغه دغه ثروت چې لاسته راځي دغه عادلانه تقسیم وکړي. حتی تاسو ګورئ چې ځینې وخت کې داسې چې ولایتونه دوی د لا تر اوسه پورې هغه پرایورټایز نه دي کړي یا داسې کټګوري بندي کړي نه دي.
داسې لارې تاسو دولت یا حکومت نه دي پیدا کړي تر اوسه پورې. تاسو په خپله ستاسو خپل نظر شی دی چې حکومت باید څه وکړي، څه ډول دغه هدف ترلاسه کولی شي؟
بالکل بلکل بلکل زما پان باندې حکومت اول قدم کې د دې توجه زیاته وو کې چې دغه ولایتونه په افغانستان کې چې کېمودي دا باید په کټګوري تقسیم کې چې کوم ولایت د افغانستان زیات کومکونو ته یا د هغه ولایتونه چې پخپله هغه نه لري یعنی اقتصادي زیرمه نه لري او پخپله نشي کولای چې د خپل د ولایت لپاره د خپل د اقتصادي ګټو په نتیجه کې هغه د لپاره کار وکړي. زه په دې نظر یم چې دولت باید اول دغه ولایتونه سره تقسیم کړي، هر ولایت چې زیاتې همکارۍ ته زیات کومک ته ضرورت لري هغه ته زیاته توجه وکړي نسبت به نورو ولایتونو ته، و همدغسې په دغه هغه پورې چې زیات اهمیت لري زما په نظر باندې د امنیت مسله ده چې باید په دغه ولایتونو کې چې ګوري چې بېوزلي ده، بېروزګاري ده یا لوږه پکې زیاته ده، هلته دې په امنیت پیسه کې زیاته توجه وکړي. بله عمده مسله دا ده چې په خپله دغه د سواد او د تعلیم تربیې مسله دا هم ډېر ارزښتناک خبر ده په اقتصادي مسایلو کې، حتی دا په ډېرې نورو مسایلو باندې هم تاثیر غورځوي، په خپله په سیاسي مسایلو کې، په بې امنیتي کې او داسې. زما نظر دا ده چې په دغه برخه کې باید دولت زیاته پانګونه وکړي تر څو خلک د سواد ته مخه کړي او مکتبونو ته مخه کړي، پوهنتونونو ته مخه کړي، او هغه ولایتونو کې چې لا تر اوسه مکتبونه نشته دي یا داسې پوهنتونونه نشته یا دغه شرایط دې ته مساعد نه دي، دا شرایط ورته آماده کړي تر څو خلک لاړ شي په هغه کې برخه واخلي. او د بلې خوانه زما په نظر باندې د خلکو د ظرفیت لوړولو مسله ده چې فرزند څنګه وشي کولای کوم کارونه او کوم پروګرامونه په کار واچوي تر څو دغه چارواکي داسې لارو چارو ته مخه کړي تر څو وشي کولای چې هغه کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد لوړتیا لپاره پکې شرایط مساعد شي. بله عمده ستونزه دا ده چې ډېرې داسې مسایل دي چې کېدای شي چې مرکزي دولت یا ولسمشر په دې اند یا په دې باور چې باید دغه بیروزګاری لمنځه ولاړ شي یا دغه ولایت سره یا فلان ولایت سره کومک او همکاری وشي، ولی متاسفانه له بده مرغه په داخل د حکومت کې د فساد کچه په دې حد ته ده چې دغه کومکونه او دغه همکاریګانې دغه خدمتونه اصلا هغه اړینو خلکو ته نه رسیږي. دغه عمده لامل ده چې دولت باید په دې هغه کې کار وکړي. بله مسله داسې ده چې د اقتصاد د خلکو د اقتصاد د ښه کول لپاره بله مسله مهمه د کمیونیکیشن یا د اطلاعاتو ده چې څنګه وشي کولای خلک د اطلاعات ترلاسه کړي یا د خپل د هغه توکي چې دوی غواړي بازارونو ته ورورسي دغه لپاره د ترانسپورټیشن ته ضرورت ده، او همدې دې په څنګ کې هغه موانع تجاري موانع چې دي چې د افغانستان د خلکو په وړاندې د اقتصادي هغه د لاسرولونو په نتیجه چې دي دې په وړاندې چې کوم ستونزې دي دا باید له منځه یوسي، او بل داسې یو شفاف اقتصادي قوانین منځته راوړي چې خلک په اسانۍ سره وشي کولای د خپل ستونزې حل کړي او مجبور نشي چې مختلفو دفترونو ته مراجعه وکړي او بلاخره دغه د حل لار هم پیدا نشي. او بل مسله چې زما په اند باندې ډیره زیاته مهمه مسله دا ده چې افغانستان چون په داسې یو شرایطو کې مونږ یو چې مونږ د گزار په حالت کې یو، مونږ ضرورت لرو یو پروټکشنیزم ته، یعنی یو حمایت ته د دولت د خوانه په پانګاچونه کې او په تجارتي مسله کې ضرورت لرو چې باید دولت مونږ حمایت کړي، څه د هغه د سهولتونو په لاره کې یا څه د موانع یا څه دا چې بازار موندنه وکړي په واقعیت کې دغه دا کوم شیان چې مونږ په افغانستان کې د زراعت په برخه کې لاس راوړو یا د نورو صنعتي کارونو په نتیجه کې مونږ کلچر لاس راوړو باید داسې هغه کړي، او همدغه سي داسې یو سیستم باید مونږ په کار واچو چې هغه شیان چې په مونږ په ملک کې دا تولید کیږي او د بهرني وادونو کې ډېر په اسانه باندې افغانستان ته دوی راوړي، دغه په وړاندې باید مونږ داسې موانع منځ راوړو چې تر څو وشي کولای چې د خپل د افغانستان خلکو دغه پانګه چې ده دا لا نور هم قوي شي. همداسې زما په اند باندې یو ډېره عمده مسله دا ده چې دغه د فری ټریډ زون چې مونږ وشو کولای په افغانستان مختلفو برخو کې، یعنی په افغانستان په څلورو برخو کې یا په دغه سرحدي کوم سیمې چې دي دلته داسې یو آزاد ټریډ زونونه یا تجارتي زونونه منځ راوړو چې هر سړی وشي کولای چې د خپل هغه محصولات چې دي کڅه د صنعتي په برخه کې، کڅه زراعتي په برخه کې، په هر برخه کې اگر راوړي په آزاد شکل باندې الته راوړي او په آزاد شکل باندې هغه خرڅ کړي او هغه ته بازار موندنه وکړي. او دې په څنګ کې بل ډیره زیاته مهمه مسله چې د هغه باید چې د افغانستان دولت وکړي دغه د افغانستان د اقتصادي زیربناګانو د لکه د بندونو جوړول شو، د برق جوړول شو، د سرکونو جوړول شو، و همدغه سې د کمیونیکیشن پیسې کې چې ما مخکې دا خبره وکړه هغه ول دا ډیر زیات مهم دی. او پسند کې دولت تاسو یو سیستم منځ راوړي چې هغه څوک چې مخصوصا د زراعت په برخه کې سرکار لري هغه ته وړې وړې قرضې ورکړي ترڅو هغه وشي کولای په هغه باندې ټراکټرونه واخلي او په هغه باندې دغه اصلاح شوی تخمونه ترلاسه کړي او کیمیاوي کودونه واخلي ترڅو وشي کولای د خپل هغه کم لاس راوړل چې دی یا کم تولیدات چې دی هغه وشي کولای په سمه توګه سرته ورسي. نو زه فکر کوم چې دغه مسله باندې د افغانستان دولت توجه وکړي او د سره د نړیواله ټولنه ورسره همغږي. زه فکر کوم چې دغه کول شي دغه لارې چارې د افغانستان د بیوزلۍ سره د افغانستان د فقر سره کومک وکړي ترڅو د افغانستان خلک د بیوزلۍ نه خلاص شي او بل اخر داسې یو شرایط منځ راشي چې هر سړی هوسا ژوند وکړي او په خوشحالۍ ژوند.
تشکر از شما. سوال صاحب، گفته میشه که فقر در زمینه گسترش فساد اداری و ناامنی هم نقش داره. از جانب دیگر کمبود معاش و همچنان تفاوت معاش ها، مثلا معاش های سوپر اسکیل و یا دلاری که در آخر با یک موضوع بحث تا در ولسی جرگه افغانستان هم مبدل شده، یکی از عوامل فقر عنوان شده. اول پیام یکی از معلمین در ولایت جوزجان را بشنویم، باز برمیگردیم با شما.
بنده یکی از معلم های دوردست ولایت جوزجان می باشیم. معاشات معلمین تا ها نرسیده، اوقات معلمین بسیار بد نظر می رسد. هرچه آجل نشدم بایستی معاشات معلمین آجل به ولسوالی های دوردست ولسوالی درزاب و خوشتفه نرسیده، هرچه آجل برسد. با احترام.
بله بله، اوریدون که امدرو زن معرفی که آزادی رادیو.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما کبیر حمیدی هستم، در آساز از آلان گرد میزنم سر.
بله بفرم. بله مهربانی
سر، ما راجع به همه فقر و بیکاری میخواستم اظهار نظر بکنم و از نفرهای شما هم نظر بخواهیم.
مهربانی.
ترست که ما یک سال پیش رفته بودم افغانستان، میگن که بسیار فقر و بیکاری و بیروزگاری و گشنگی، اما ما دیدم در هر فامیلی که چهار تا طبل داره چهار تا تلفن داره، هر تلفن از پل کار داره.
بله.
و توی که میشه مثلا یک توی میکنن، یک همسایش اگر معتبر است همسای غریب خودم خبر میکنه.
بله.
او هم پدر مادر خود قایم میگیره که توی از کالای نو بکن، در هر توی کالای نو میکنن. این دومش. سومش همه مسئله که ما در یک مثلا هفته پنج روز باید کار شود، دو روز رخصتی.
بله.
همین دو روز رخصتی رو باید که همین دو روز رخصتی توی هم بکنن، فاتحه‌گیری هم بکنن، شویشش هم بکنن.
بله.
و روزای دیگه میری دفتر بسته، دفتر میری مدیر صاحب نیست کجاست، فاتحه رفته، مدیر صاحب نیست کجاست، بنده کار رفته. اینی چیزا رو باید دارن من نظر بگیرن، فقر و اگپاد تا اندازه از بین میره.
بله.
باید به ایسا تجدید نظر شو.
بله.
من نظری هم نفر شما رو میخوایم.
بله سلامت شما. تشکر سلامت باشید. بله اوریدون که امدارود زن معرفی که آزادی رادیو.
بله همین در زبان نخبری کن
مربانی کوی.
بله ارورکای زبانی که تقریبا دستو کالا کیری چی دلته د سرکونو روپې راوتلې وې چې دغه پخوانی ښاروال او قانون ته سره نه ټوله اوس هم دا نوی سرمال اغلی دی چې هغه پخوانن هم د خلکو د ونړوله.
بله بله تلفن قطع شو، فکر میکنم تماس از نو قطع شد. بله بله، پیام اولی از یک شنونده ما را داشتیم، آقای سوهیل. اونا درباره معاش گفتن که معاش از اونا به وقت نرسیده، یک مشکل هی است و یک مشکل دیگه سر تفاوت های معاش ها در افغانستان است. نظر شما در این مورد چی هست؟
ببینید جای شک نیست که یک سری تفاوت‌های در معاشات وجود داره، و یا اگر پس به بحث بپردازیم که و ما شاید وارد یک بحث اکادمیک و فلسفی شویم که زمان برنامه نتونه به او به اصطلاح مو مشکل حل بسازه، ولی به هر حالش مسئله درآمد باز یک بحث است که ارتباط میگیره به معاشات. ما فکر میکنم که اگر ما به مسئله درآمد یا معاشات بپردازیم، اون پس برمیگردیم به تساوی درآمدها که از نظر ما در اقتصاد بازار آزاد به هیچ صورت این جای وجود نداره برای درآمدهای یا تساوی درآمدها، چون اینجا شرایط و زمان طوری هست که هر کسی میتونه به نظر بی که تا چی حد میتونه سرمایه گذاری بکنه و تا چی حد میتونه کار بیشتر بکنه و تا چی حد میتونه که امکانات بیشتر در مسائل اقتصادی به کار بره تا او درآمد بیشتر به دست بیاره. و در پهلوی ازی مهمی است که چه کسی در کدام پتانسیل اقتصادی کار میکنه. اگر یک پتانسیل اقتصادی که دارای به اصطلاح عواید بیشتر باشه یا یکی که با کارگیری یا از اون پتانسیل اقتصادی ما بتانیم که درآمد بیشتر به دست بریم، جای شک نیست که در اونجا معاشات باید به حدش بلندتر باشه. و همینطور اگر در یک پتانسیلی که درآمد کمتر اقتصادی را به دست میاره، در اونجا سطح معاشات پایینتر میباشه. اما این چیزی که پس برمیگرده بر نظام افغانستان و به سیستم دولتی افغانستانی هست که اگر مامورینی که به اصطلاح در یک وزارت یا در وزارت دیگه کار میکنن، چه یا در وزارت معرف باشن یا در وزارت عدلیه باشه یا فرزند در وزارت دفاع باشه، ببین که اینجا ما سرازی باید کار بکنیم که رتب چطور هست. اگر اینا در عین رتبه قرار دارن و در عین به اصطلاح بست قرار دارن و باز دولت افغانستان برای این توجه نمیکنه، فرزند در یک جای معاش بلندتر میته و در یک جای معاش پایینتر میته، واقعا یمو توزیع ناعادلانه ثروت هسته. ولی اگر ما میبینیم که در یک جا یک شخصی هست که کار بیشتر انجام میته و یا وظیفش ایجاب میکنه که او باید با امکانات بیشتر به دست در اختیار خود داشته باشه، دیگه شکی نیست که در اکثر کشورها ما میبینیم که برخی از مامورین معاش بلندتر میگیره و برخی از مامورین معاش پایین‌تر می‌گیرن. و یا پس برمیگردیم به مو بحثی که راجع به پتانسیل‌های اقتصادی است. اگر یک پتانسیلی که
یا بل مثلا سوال بیشتر اگر داده چی دا پمدی بحث که یادونه وشو چی ظرفیتونه کم دی ورد مبرس دی پا واشنگتن که دی افغانستان سفیر شاغل سید طیب جواد هم دا یادونه وکره ویل چی دیر افغانان چی تجربه کار دی و لوړی زده کړې لري نه حاضریږي چې افغانستان ته لاړ شي او هغوی زیات معاش غواړي. کله چې دا مشکل وینو دولت هم مجبوریږي چې یو شمېر کسانو ته چې هغوی لوړ تخصص لري هغوی ته لوړ معاشونه ومني.
بلکل بلکل پدې کې هیڅ شک نشته چې اوس کې څوک فرزند دولسم سم نه فارغ یا څوک په ډاکټرای خسته وي یا داسې چې پروفیسوري، نو باید پدې کې مونږه فرق وکړو. چیرته مونږه اې دې په منځ کې فرق ونکو او بیا په یو اندازه دغه ډول کې زه په فکر کوم چې د پخپله یو بیا عدالتي منستر ازي هغه شی چې مونږ په فکر کوو چې په آزاد بازار اقتصاد کې ډیر زیات مهمه ده، هغه د مساوي د فرصتونو تساوی ده، چې په دې اساس کې باید دولت زیات کار وکړي. ولی متاسفانه له بده مرغه موږ ګورو چې په دولت په داخل کې دغه سي یو سیستم روان ده چې کېدی شي یو څوک یو افغان وي هغه د هغې نه زیات ورتیا ولري او بخې چې یو کار خپر مخبوزي دغه پر ځای باندې یو خارجي یا یو څوک چې د خارج نه راغلی وي هغه دوی په کار ګماري او دې په څنګ کې ځنی د نپوتیزم یا خیشخوریگان په داخل دی دولت کې وجود لري چې هغه د دې سبب کېږي چې فرزند څوک چا سره د غلري نزدېواله لري ولو که هغه ډیر کم تحصیلات لري بیا هغه په داس یو کار باندې ګماري چې هغه د یو خاص شخصیت لپاره په نظر کې نیول. نو زه فکر کوم چې دې په څنګ کې چې دغه مسائل موجود دي، ولی دلته اوسم د اداري فساد د لامل شوی دغه نپوتیزم یا خیشخوری سبب دي شوی چې کارونه خبر مخ ولر نشي او دوی ته داس دي چې په خپل ځان ته معاش تینې دغه ان دغه ستونزې په دولت د افغانستان کې موجوده. زه امیدوارم چې د دې لپاره کار وشي که چېرته دې ته توجه نشي. زه فکر کوم چې د فقر نورم د لمنه پرخی او افغانستان خلک به نورم د ستونزې
مننه قرار سه د یو شمیر پنګاچون کې او صنعتکاران شکایت لري وایي چې د آزاد بازار یا د پرانیستي بازار سبب شوی دی چې بهرنیان هر څه وارد کړي افغانستان ته پرزانه وایي او دوی ونه کولی شي چې فابریکې جوړې کړي او یا فابریکې ګټه ورته وکړي. آیا دغه مسله د آزاد بازار د زراعت په برخه کې هم څه صدمه رسولې ده؟
طبیعي ده دغه ستونزې سره موږ هم لاس او ګریوان یو. ډېر هغه صنعتونه چې په افغانستان کې مثلا د کوریداري صنعت دی دا باید دلته په پښو ودرېږي او همدا ستونزه دا ده چې بهر نه نیالګی راځي په پراخه پیمانه باندې وغه دوی ورسره سیالي نشي کولای. د لپاره د کرنې وزارت غواړي چې پراتلونکي کې د البته د مالیه وزارت سره په همغږي باندې د مالیاتو د ریفارم په برخه کې او د زراعتي یو تقویم یو کلندر رامنځته کړي چې هغه په اساس باندې په هغه وختونو کې چې موږ دلته محصولات په افغانستان کې ډیر لرو وکولای شو یو څه مالیه لوړه کړو تر څو د بهر نه راتلونکي محصولات تر یو حده پورې په اصطلاح مخه ونیولای شي. البته دا چې موږ نسو کولای شي باندې کړو ځکه چې متقابل نغوی همدغه سي اقدام کولای شي او موږ هم ضرورت لرو چې خپل محصولات دغه بازارونو ته ارزه کړو. خو دا کېدلای شي او دا په ټول نړۍ په کچه معمول دی چې مالیات په یو خاص موسم کې لوړ شي د لپاره چې خپلو داخلي صنعتونو ته د سیالۍ یو فرصت ورترلاسه شي. د ګمرکي چارو اصلاح او بالخصوص له مختلفو سکتورونو د اړتیا او طبیعت سره د هغو همغاړي کول او مطابقت ورکول شي دا یو ډېره اساسي مسله ده او زموږ د کرنې وزارت رهبري په دې برخه کې یعنی متوجه ده او غواړي چې په لږ تر لږه د سږ کال لپاره موږ په دې برخه کې یو ښه پرمختګ ولرلی شو.
تشکر از شما آقای مجید الله قرار، سخنگوی وزارت زراعت افغانستان. بالاخره به این پرسش هم سروان صاحب برمیخوریم که کدام عواید ما در افغانستان میتونیم زیر خط فقر بگوییم و کدامش در سطح بهتر زندگی. آقای سهیل شما چی فکر میکنین که کدام عواید، یعنی تا چه حد اگر مامورین و کارمندان و حتی کارگران در افغانستان عواید داشته باشن اونا در خط زیر خط فقر قرار دارن و یا کدام عواید در سطح بهتر زندگی محسوب میشه؟
ای باز هم یک مسئله و یا یک بحث فلسفی به کار داره، چون اگر ما مقایسه بکنیم که کدام مردم یا کدام افراد که چقدر درآمد داشته باشن او زیر خط فقر و یو که بیشتر داشته باشه کم داره بالاتر از خطر، این ارتباط میگیره به خود امو سطح زندگی عمومی از اون کشور و درآمد عمومی از اون کشور. فرضاً اگر یک شخص در ایالات متحده آمریکا ممکن ماهانه $10,000 به دست بیاره میتونیم که بگیم که او در خط پایین فقر وجود داره، و اگر مثلا $100,000 به دست بیاره او در خط متوسط و از او بیشترش. اما در افغانستان چیزی که هست این کاملا متفاوت از استانداردهای جامعه جهانی هست. در افغانستان ما نمیتونیم که ایره به اصطلاح گراف بندی بکنیم، چون درآمد، چون اقتصاد افغانستان در مجموع و خود دولت افغانستان بر پایه های جامعه جهانی استوار هست، یعنی با درآمد ها و با کمک های جامعه جهانی استوار هست. بدین جهت است که این بسیار زیاد مشکل است که ما بتونیم که ایره ریشه یابی بکنیم فقر را در افغانستان و بالاخره ایره گراف بندی بکنیم. ولی به هر صورتش از نظر ما، چون آن کسانی که دسترسی نمیتونن یا به مو عوایدی که به دست میارن که نمیتونن به دسترسی پیدا بکنن به خدمات اساسی بشری و انسانی که من جمله از او آموزش و پرورش هست، صحت هست، سرپناه هست و سایر تسهیلات دیگه که در زندگی به کار میره، اگر او چیزای ابتدایی را به دست نیارن این به این معنی هست که اینا زیر خط فقر قرار دارن و او افراد اشخاصی که میتونن با عوایدشان امی شرایط و زمان را و امی امکانات را برای خود و خانوادی خود به دست بیاره، من فکر میکنم که اونا در بالای خط
فقر، یعنی بدون سایه‌گیری ممکن نیست که یک معیار وجود داشته باشه در افغانستان. بله؟
بله، در جای شک نیست که نمیتونیم بدون احصایه گیری چنین دست به چنین اقدامی بزنیم. بله. برای ازی که چون شرایط و حالا طوری هست که ما نمیتونیم که اصلا دریافت بکنیم که کی کدام امکانات در اختیارشان داره و کی نداره. ولی بله. ما به این باور هستیم که امی خدمات اساسی و انسانی و بشری را که اکثریت مردم دنیا به او دسترسی داره، ما متاسفانه در افغانستان مردم به او دسترسی پیدا نکردن، این به این معنی هست که بیشتری نه از مردم افغانستان در زیر خط فقر زندگی میکنن، چون اونا آب صحی آشامیدنی ندارن، اونا تعلیم و تربیه معیاری ندارن و اونا سرپناه ندارن و اونا امنیت ادقلش ندارن به خاطر برنامه پیشبرد برنامه های زندگیشون. بدین جهت است که ما فکر میکنیم که مردم افغانستان در پایین ترین خط فقر در سطح جهان که تشخیص شده قرار دارن.
بله ملګرو ملتود اسرائیل مخی په درو کې دو برخی افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.
بله.
اوریدون که لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایین. رادیو آزادی است.
من در جواب نظر.
بله.
السلام علیکم. السلام علیکم جوید نعیمی صاحب و سربان صاحب و با تمام همکاران شما. من در جواب برادر که از سعودی زنگ زده بود که گفت که در زمان طالبان و گفت که فقر و بیکاری کم بود. من همراه برادر قطعا موافق نیستم، چون هیچ طفل بدون شیر مادر زنده نمیتواند بوده و طالب ها که از زمیندارا اشر میگرفتن و از بعضی کسایی که توانی اشر را داشتن خوب میداد، مگر بعضی دیقانای که بسیار غربت زده بودیشان و حاصلشان همین قدر میشد که اشر برای طالب ها میداد یا برداخت میگد، چون اشر در زندگیشان بسیار تاثیر منفی داشت و دلشان را از دیقانی بعد میشد. و در دوران رژیم کرزی صاحب ما بسیار خوش هستیم، ما خود ما دهقان هستیم، برای ما پیسه بلداری و هر چیز می دهد. ما بسیار خوش هستیم از و یک سیستم بیاری زدنی چی خود جور کنه، بس ما بسیار خوش هستیم از رژیم کرزی و مردم بسیار ترقی کرده، ما بسیار خوش هستیم از دولت کرزی صاحب. بله.
ایره در موردش و یعنی امی مهمانای عزیز ما در این مورد هم اظهارات داشتن و به طور مقایسوی گفتن که پیشرفت‌های قابل ملاحظه در این دوره نسبت به حکومت‌های سابق صورت گرفته که
تمام شده. البته یو شویل که دی آبیاری سیستم توجه شی مخی و اوریدون که ول چی که دهقانان و تو کروندګرو ته قرضه ورکړي شي، ممداسي سره ورکړي شي، تراکتور ورکړي شي، بابا دی شغله قرار صاحب نظر و ورو چي دي کرني وزارت په دې برخه کې څه پلان لري؟ خو مخکې تر دې چې قرار صاحب پسې دې پوښتنه ته ځواب ووایس، یو اوریدون کې لروزان مالیکي کوي. وعليكم السلام.
السلام علیکم.
وعليكم السلام. مخکې مستاسو ټلیفون قطع شوی ولا کچی؟ بله ډېر متاسفانه چې ټلیفون بیا هم قطع شو، دې ټلیفون څه مشکل لري. قرار صاحب تاسو مهرباني وکړئ
تاسو خبر یاسي سخل کرنی وزارت سره د توزیع پروسه شروع کړل. بته دا پروسه چې د اوږدې مودې لپاره د مغواړو سي پرتلونکو درې تر پنځو کلونو پورې ټولو بزګرو ته اصلاحي تخمونه ورکو، ټولو بزګرو ته سره ورکو او ټولو بزګرو ته داسې تخمونه چې غوی حاصل د دوسنی وزن دوه چنده لخته لګل ور کړی سي مونږ ور کړی سو. دغه سي د قرضې خبر تاسو وکړل، یعنی مونږ اس کله د کرنې وزارت د پنځه کلنه ستراتیژي ترتیبولای دي نمخ کې یو ځل د بزګرو سره البته د کوپراتیفونو سره د سلام مشورې او پراخه لړۍ پیل کړه او د غوی د نظریاتو یو غیر رسمي سروي وکړه او دغه په اساس پاندی دیوغوی وای و غختنه لکتاسی بیادوانه وکړه مخکی منگا پا نظر که ونی ولا و آقا دیوغوی غختنی مو البته پا مسلکی لحاظ هم ورزه ولی و دیغه پا اساس پاندی مو خپل دی لمرتوبون ریس جور کرد و دیغه اساس پاندی قرزه یو دی دیر و مهم و لمرتوبون نواسی دیر بزگر و پا تینگار پی که و مگه هم ضرورت محسوسه و زا کسی از مگ بزگر بیواز لده یو غوی معلم لاتر تا سخت ضرورت لری او غوی قرزی تا ضرورت لری. پا هم دغه اساس باندې موږ فعلا هم لاس پر کار یو دی اول دی د پایل دی ستراتیژي دی تطبیق نه موږ دی مسلې ته څکو په لومړی قدم کې موږ واړه واړه دی قرضې واجه یا واړه واړه صندوقونه رامنځته کړل تر بازي پاشلی پروژو لاندې او زمنن مو دیو پراخه سیستم لپاره چې دی قرضې یو قوي هواد شموله سیستم دی دغه لپاره هڅه پیل کړي او په دې برخه کې هم موږ باید ډونرانو ته یو ښه طرحه او قناعت ورکون کې طرحه وړاندې کړي وای دغه په اساس باندې غوی موږ حمایت کړي وای او دی په دې برخه کې مرسته کړي وای لنی کمرغه موږ په دې 13 میاشت کې یعنی د کال نو کې دول سره وتوانی دوسی یو لړ ډیر اومده ډونرانو ته په دې برخه کې قناعت ورکړی سو بل اخر د غوی نوادي واخلو د قرضې دی او پراخه سیستم در منسکولو لپاره چې البته د کال کال تر پای پوری به موږ ان شاء الله قرضه ورکړی سو تر دو کالو پوری به بیا هم موږ دی وړو د قرضې د صندوقونو نه استفاده کوو دی پام دی زمنن باور سره دی پراخه او قوي بنسټ پرمنځ کولو چې خای بانک اوس یو خای بل د قرضې یو میکانیزم اوس سی دی انکشاف زراعتي د بانک نه د ملغیتوب نه د رامنځته شوی خلا د ډکولو لپاره موږ په نږدې راتلونکي کې یو ښه بنسټ ولرو او د او وکولای سو چې بزګرو ته قرضه ورکړی سو.
بله سهیل صاحب، زموږ ګاونډي هیوادونه مثلا هند او پاکستان او همدغه راز هند که څه هم زموږ ګاونډی نه دی، د سیمې هیواد مو دی، دا هیوادونه خپلو هغه کارګرو ته چې په عربي هیوادونو یا په اروپایي هیوادونو کې کار کوي او دغو هیوادونو ته پیسې لیږدوي، دوی ته ځینې امتیازونه ورکوي چې په خپلو هیوادونو کې سرمایه ګذاري وکړي. مثلا ځمکه په ارزانه بیه ورکوي، نمرې په ارزانه بیه ورکوي، یا مثلا د یو ډیرو کلونو لپاره ټاکس نه ترې اخلي که دوی کومه فابریکه جوړوي. په دې شکل سره له یوې خوا د دوی دا سرمایه انتقالیږي د دوی هیوادونو ته، له بلې خوا په خپل هیواد کې ډیرو خلکو ته کار پیدا کیږي. مثلا که یو څوک ځان ته کورم جوړوي، حداقل لسو کسو ته یو کال لپاره کار پیدا کیږي. مخکې تر دې چې تاسو په دې موضوع خبرې وکړي، تخنیکي همکار مو وایي چې یو اوریدونکي له روزان معرفي کوي. ازادي راډیو،
بله بفرمایئ.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم صاحب، بفرمایئ.
سلام خدمت شما، خدمت میمونای محترم.
تشکر. خود معرفی بکنین و از کجا تماس گرفتین؟
هالند.
اسم من خواجه عبدالرؤوف از سایه چمتره در کتل خیرخانه امروز شما به تماس هستم.
بفرمایئ.
مهربانی.
ما اون برادرم پیشتر از آنان گفت داد خواستم بالای گفت از ما یکم تبصره کنم. او رحمان با همه گفت
بله
بگه عقل ما قال طالع قال رحمان هست عقل من ده طالع من ده نوکران دی ام یک آتا هم گفت دادن خانده خواه مشکره ایچی با هم دوی همه دگه امین چند هم مکش کنم رو شما با تماس شدم ده مورد شاروالی ایچ کنم برنامه تا این چیز نکده.
حتما با وقتش در برنامه های رادیو آزادی سر کارهای شاروالی صحبت خواد کردیم، بحث خواد کردیم. اما آل شما اگر در مورد فقر و فقر زدایی در افغانستان کدام نظر یا سوال دارین بگویید.
من متوجه هستم، ببخشید متوجه هستم من در برنامه کنم شنانه شما تعمق گفتم که وضع مارکت از طرف دونستان بزنگامه من خواهد چندی نهیدم شش ما کنش کنم کامره شما بطرم کنم برنامه تایی کنم.
اطمان تشکر، لطف کردین، مهربانی.
بله اوریدون که نیلر نو ساحل صاحب تاسی مهربانی وکی.
ام تاسو لکه تاسو دا خبره ته اشاره وکړه چې زنی وادونه داسې زمینی یا داسې فرصتونه ما سره وړي ترڅو دغه د سرمایه‌ګذاری جلب وکړي. یعنی په وقت کې بیا هم موږ په هغه بحث تر ګرځو چې هغه پروټکشنزم یا حمایوي اقتصاد چورته وي هغه ته. یعنی د هندستان هیواد لا تر اوسه پورې دته په ډېرې مسالې کې آماده شوی نه ده چې د خپل بازارونه د نورو دغه په وړاندې خلاص کړي او خلاص پرې ترڅو هغوی ته ناوړه فیصله ګټه پورته کړي. ولې په افغانستان کې متاسفانه داسې ده چې دغه ستونزو ته چون چې امنیتي مسایل یا سیاسي مسایل په د حد نه زیات بغرنج دي او دا ستونزې راولاړې کړي دي چې دوی ورته لا تر اوسه پورې توجه نه کړي. ولې په هر حال باندې زما په اند باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبر ده چې هر هغه څوک چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي یا پانګونه کوي هغه د پاره داسې د کار زمینه باید مساعده شي یا داسې د پانګونې زمینه مساعده شي چې هغه فرضاً د امنیتي ستونزې د غیر لمنځه ولاړ شي یا داسې چې نورو مسله ته اشاره وکړه یا داسې چې په دې اخر وختونو کې موږ ګورو چې ډیری د افغانستان خلک دې پرځای چې په خپل داخل د افغانستان کې سرمایه ګذاریګانې کوي دوی زی نور بهر وادونو ته ځکه چې هلته دوی ته د شرایط مساعدي د قوانینو ورته مساعدي او دې په څنګ کې د ځینی اقتصادي یا تضمینونه هلته وجود لري چې هغه کولای شي چې په اسانه توګه باندې هلته سرمایه ګذاري کولای ولې بعد امر په افغانستان کې هیڅ نه داسې یو تضمین وجود نه لري چې یو څوک راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي او همدا یې لامل شوی ده. زما په فکر باندې څو داسې مسایل دي لکه چې دا یو بل سره ښه تړاو لري، یعنی ښه کولی شي چې مونږ په دې لار کې تینه ګټه پورته کړو. که یو څوک فرضاً فابریکه مان سره وړي، هغه تولید کوي، ځینې خلک چې په افغانستان کې دي کېدای شي چې د دې فابریکې لپاره خام مواد ورته برابر کړي، وي دې په څنګ کې ځینې خلک دي کولی شي چې په ترانسپورت په برخه کې ورسره کومک وکړي چې دغه خام مواد فابریکې ته راورسي، او بیا بیرته دې په څنګ کې چې دا هغه ته راورسي دې د فابریکې نه کولی شي په خام مواد نور خواته ورسي. دغه مسایل دي چې کولی شي چې د بل سره سره لاس ورکړي او د فقر په لمړنه په ټولول کې همکاري وکړي. دا ځکه چې ځینې خلک چې فرضاً هغه کارپوه دي یا سوپر سکیل دي، نو کولی شي چې اساسي کارونه په خپل پوتنشل کې په اقتصادي پوتنشل کې تنه کار واخیستل شي. هغه خلک چې فرضاً د هغوی د سواد کچه ډیره کمه ده او دا امکانات لري، نو هغوی کولی شي چې فرضاً په نورو برخو کې هغه کې دوی پسله د هغوی د امکانات نه استفاده وکړي. ولله بعد مرغه دغه شرایط داسې په افغانستان کې راغلي دي چې دغه یو اړخ تم توجه صورت توجه نه ده نیول شوی. نو زمونږ تقاضا یا زما غوښتنه د افغانستان دولت نه ده چې دوی هر څومره زر چې کېدل شي یو داسې شرایط منځ راوړي چې د افغانستان د خلکو د پنګوالو لپاره او د خلکو د اقتصادي لارو چارو لپاره یو حمایوي سیستم منځ راوړي تر څو شي کولای د افغانستان خلک په خپل تلاش وکړي او کوشش وکړي چې په خپل داخل د افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، او یا دا چې په نورو وادونو کې د ګټې کې هغه راولي افغانستان ته او دلته په باندې کار شروع کړي. ولله بعد امر غمنګ ګورو چې ځنې زمنګ وزیران دي زمنګ دولتي چارواکي چې دلته هغه خپل هغه چې امکانات تر لاسه کوي هغه بیا لګي نور بهر وادونو ته الته په سرمایه گذاري کوي. دا ټول مسل داسې دي چې دلته اقتصادي ضمانتونه نشته، قوانين دلته خه مفید قوانين وجود نه لري، او بل اخر دلته د بی امنیتی او د سیاسي کړکیچ د دې سبب شوی دی چې د افغانستان خلک په خپل باندې زیات کوشش ونه کوي چې په داخله د افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي.
با تشکر از شما. شنونده روی خط داریم. بله بفرمایید، خود معرفی کنین از کجا تماس گرفتین.
سلام علیکم، من محمد رضا هستم، از ولایت بغلان صحبت میکنم.
بله بله.
یکی از مهمین دوران جهاد مقدس هستم. موضوع فقر فقر زدایی است این برنامه شما امروز.
بله
دیگه چی داره این معیوبین هیست دربارش توجهی نشده، اینا نه کار میتونن نه بار میتونن، تمامی روزگارشان خراب است، داره طفل و دیگه تو بالا میباشن، نه خانه دارن نه زندگی دارن. در ارتباط امن دولت کدام چاره سنجیده باشه اگر مهمان عزیز جواب بگوید.
بله بله،
مننه. سلامت و سه بلاریدون که امده روزان معرفی که آزادی رادیو.
الو
مهربانی وکی.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زرا معنی د بغلان څخه راغیږم.
مهرباني کوئ،
زغه یو نظر لرم د فقر او بیکاری چې موږ په وطن کې زړه نظر لرم چې دا ټول د اداري فساد او د زورواکان چې مثلا دوی واک لري پر دغه باندې ټول مسائل باندې دا د دیو واجه ده. زکه ټول پیسې او هر شی چې راځي او افغانستان ته هغه بس د دوی په لاس کې دی، عام خلکو ته نفع نه رسیږي، بس څو محدود کسان ته نفع رسی. نو دا غټ عامل دی زما په نظر د فقر او د بیکاری او
بله. ډیره زیاته مننه. د خبرونه په پیل کې مو دې موضوع ته اشاره وکړه، خو بیا موږ له ملمنو څخه پوښتنه ونه کړه چې په تفصیل وکړي. مهم موضوع دوی مطرح کړه. بل اوریدون کوم درو ځان معرفي
کوي. بله فرمایئ. رادیو آزاد است.
شرمامد قندوز د چادرې د مسلې نه تاسو سره مخاطب
یم. مهرباني کوئ شرمامد صاحب.
بله
مهرباني.
ورځمه تاسو کار د مخکې قبل نه یو کس تلیفون وکاو چې طالبان په قره وسله و او شونه خپل به قانون زورول او دای کول او وای کول. نو دا ورور ته دا توصیه ده چې اسلام پنځه رکن لري چې په دې کې و شو زکات هم ده.
بله او تلفن
تماس جن قطع شد.
خو خیر موش نندل پدې خبرونه کې و شو زکات نه ویشو. خیر ملمنو ته به ور شو کاوریدون کین لرو. نه مې اوریدون کین لرو تاسو پښتنه درلوده نه میسه.
بله ما سوال دارم از آقای قرار، سخنگوی وزارت زراعت افغانستان. به نظر شما خصوصی سازی به نفع وزارت شما خواهد بود یا دولت و وزارت شما توانایی های مهم و مورد نیاز دهقین را مرفوع ساخته میتونه و به این ترتیب در عرصه فقر زدایی میتونه که یک نقش داشته باشه؟
طوری که شما میفهمین زراعت یک سکتور بسیار وسیع است و خصوصی سازی هم نظر به طبیعت سکتور و طبیعت عرصه ای که دو خصوصی سازی صورت میگیره باید انجام شوه. مسئله ای است که دیده شوه که چقدر ظرفیت در دولت در یک سکتور خاص وجود داره که نظارت را به عمل بیاره و چقدر ظرفیت در سکتور خصوصی وجود داره که مو باری مو فعالیت را به عهده بگیره و پیش ببره. به همین خاطر سکتورهایی که یعنی عرصه هایی که در برای وزارت زراعت تحت وزارت زراعت میه و ضرورت به ایست که دو خصوصی انجام شوه بسیار تنوع وسیع داره و طبیعی است که تنوع به اساس نظر به طبیعت عرصه کار فرضاً در عرصه مالداری ببینیم که دولت چقدر نظارت یا وزارت چقدر نظارت یا توانایی ازیر داره که نظارت خوبتر انجام بده، چقدر چارچوب قانونی برای ازو سازگار است که یا محیط قانونی برای ازو سازگار است که ما نمیخوایم که کورکورانه پیش بریم. بعضی سنت ها است که تا زمانی شاید ما ضرورت داشته باشیم که او را دولت در انحصار خود داشته باشه بخاطر ازی که ظرفیت ایجاب نمیکنه. و مدل هایی را که ما در بیرون از کشور دیدیم و مطالعه کردیم بسیار کشورهای پیشرفته است که خصوص سازی در بعضی عرصه ها عجله نکردن. فرضاً در قسمت تولید تخم ما باید یک منتظر باشیم تا بخاطر که مسائل تحقیقات است و مسائل تأمین معیار است و تا یک حدی یعنی محتاطانه پیش بریم. در همچو عرصه های نظر به تفاوتی عرصه ای کار گفته
میتونم درلوده. خب مخی دردی چی دا پشتانه مطرح کمه یا وریدون که لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو ده.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
عبدالسامد پکتینی ما ده نگرار
پسنسخه. مهربانی عبدالسامد سه مهربانی.
سوال میدم چه آیا خوانای NDS چی ده پینزل سکالو لپارا جوش شوائی ده آیا تروس تدبیک شوائی ده او که تدبیک پاتی ده تروس
پخوانای چی شوائی و باشی؟
یعنی دیفکر او ده غربت پا آلابانی پا افغان نیشنل دیولیپمنت استراتیجی که کم داغه چی شوائی ده آقا عملی داغه نیولای ده او که تروس پوری آقا عملی جنبنه ده نیولای
سیده دیر ازیاد مننه کرودن. قرار سیب زما پشتنه داوه چه سیده تاسی مالداری یاد اکرام مالداری بله غیره خصوصی ده اکثر اشیان چی پتاس استاس پا وزارت بوری عرل لیر اقا مخیل مخی خصوصی ده مثلا زمکی دی خلق کدی لیکن دست زمکی همشته چی دی دولت دی خود نکرل کیجی شار زمکی دی دا اقا یو برخه ده چی کدیشی دولت خصوصی سکتور تواس باری یا پی اجاره ور کی یا پی خرچی کی چی خلقی آبادی کی په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ آیا ستاسو وزارت په دې برخه کې نیت لري چې دولتي ځمکه چې کېدای شي هغه آباد شي په زراعتي ځمکو بدل شي هغه خصوصي سکتور ته وسپاري؟
طبیعی ده چه پا اگده موده که خود مود اساسی قانون ده روحی مطابق من پا مغلور روانی سمت مامقه ده دیزمکو پا برخه که بالخصوص مغلق دیر بیاده لروسی خود سکتور تا ده گتا خیستن لپار زمکی ور کرده سی پا اجاره بنده البته بالخصوص ده سناتی استفاده لپار آغا زمکی سی ده کرنی وزارت سر شپاک تر 8 میلیون هکتار پوری زمکه ده دینا باید استفاده و سی پا هم ده خاطر بنده موگ سه کال از موږ د کال لومړی توبونو کې یو دا اوسي موږ د ځمکونو د استفاده یو سیستم رامنځته کو په دغه اساس باندې موږ په د کرنې وزارت په دننه کې د ځمکو د تنظیم اداره رامنځته کړه یا مرجع رامنځته کړه چې هغوی به چې اوس یې کار په لومړیو ډېرو لومړنیو پړاوونو کې دی هغوی به د همدغو ځمکونه د خصوصي سکتور له خوا نه د استفادې لپاره میکانیزم جوړوي او په دې برخه کې به د هغوی ستونزې حلوي او موږ کوشش کوو چې دغو ځمکونه خصوصي سکتور د افغانستان په ګټه استفاده وکړي او دا ځمکې د دولت لپاره د عوایدو یوه ډېره بهترینه سرچینه واوسي او همدغه دوه ډېر عمده هدفونه یو داسې دولت عواید د دې ځمکو له لارې سون دا ځمکو نه اوس موږ ته هېڅ ډېر کم عواید راځي موږ غواړو چې عواید د دولت ډېر لوړ لاړ شي او دوهمه مهم غرض مو دا دی چې خصوصي سکتور ځمکو ته ضرورت لري او د غوی تل همدغه شکایت او فیصله غوی بیا بیا اوریدل کېدل چې زمکو ته لاسرسی نه لري، زمکو ته لاسرسی کې ستونزه لري یا د اجاره موده محدود ده. مونږ غوښتل چې دغه ستونزه حل کو او دغه ډول لکه چې مخکې ما تاسو ته عرض وکړ خصوصي کېدنه په مختلفو برخو دي کې په البته د مختلفو یعنی طرز عملونو پر اساس باندې وشي او داسې ونه سي چې مونږ فقط یو ړنده فیصله وکړو وایو چې ترجیح داده چې هر څه خصوصي سي یا ترجیح داده چې هر څه په انحصار کې وساتل شي، وکتل شي ظرفیت څومره ده، حالات څومره سازگار دي، شرایط او قانوني اوزاد څومره سازگار ده، د نظارت قابلیت څومره زیات دی او په خصوص سکتور کې څومره ظرفیت دی چې هغه کار په ښه توګه مخکې وړل شي.
بله تشکر از شما آقای قرار. یک شنونده داشتیم محمد رضا از ولایت بغلان زنگ زده بودن و اونا درباره مشکلات معلولین و معیوبین سوالات داشتن که گویا برای معلولین و معیوبین رسیدگی در افغانستان نمیشه، اونا بیکار هستن و از فقر رنج میبرن. البته در این مورد، در مورد رسیدگی به معلولین و معیوبین که یک بحث جداگانه است، در برنامه های بعدی در رادیو آزادی بحث خواهیم کرد. ما یک سوال به عنوان البته سوال آخر از آقای اجمل سهیل که شاید این بحث بزرگ باشه که چطور میشه با 3 دهه جنگ جامعه را به سوی کمترین موارد فقر سوق داد، اما با توجه به تامین خدمات به خصوص کاریابی، تامین خدمات سی یا با آشامیدنی، رسیدگی به معلولین و معیوبین و فامیلای شهدا و سایر امکانات و نیازمندی ها بر زندگی، دولت چطور میتونه یک استراتژی کوتاه‌مدت و سپس یک استراتژی فراگیر هم جانبه را مطرح و تطبیق کنه؟ البته به صورت فشرده جواب شما را میخواهیم آقای سوهیل.
بسیار خوب، ما فکر میکرم کمی دوست ما که از بغلان زنگ زدن که اونام به پاسخ نمانن چون مسئله بسیار اهم هست. میخوام در راستا صحبت بکنم که یک زمان که جنگ در ویتنام صورت گرفت و یا از او پیشترم که جنگای داخلی که در خود ایالات متحده آمریکا وجود داشت، یک تعداد مردم داشتن به نام military veterans، یعنی کسانی که سرکار داشتن با مسائل نظامی و بعد از او که اونا به اصطلاح معیوب شدن و معلول شدن باز برشان توجه صورت نگرفت و اونا با استفاده از امو آزادی ها و فرصت های سیاسی که داشتن تلاش کردن که به خاطر اعاده حقوقشان کار بکنن، تا اینکه رژیم امو وقت ایالات متحده آمریکا مجبور شد که بر از اینا زمینه کار مساعد بسازه. اما متاسفانه در افغانستان هنوز هم در اینجا یک سری تعویضات وجود داره یا تعصبات وجود داره، هنوز هم معلولین و معیوبین به عنوان یک قشر مشخص اطلاق میشن که اونا نمیتونن به اصطلاح برای رشد جامعه کار بکنن، ولی من فکر میکنم که اونا هم توانایی زیاد دارن و امکانات زیاد دارن تا در این راستا با دولت و با مردم افغانستان همکار باشن. ولی مشکل در این هست که ما میبینیم که هموطنان ما که بیشتر اونا معیوب هم نیستن و معلول هم نیستن و به اصطلاح فهم هم دارن، دانش هم دارن و امکانات زیر هم دارن، چون دولت افغانستان در داخل دولت افغانستان یک روند وجود داره که اصلا زمینه برای از استفاده از انرژی و از امکانات و بالاخره از آموخته های مردم و اندوخته های مردم وجود نداره. این سبب ازی شده که مشکلات را در داخل و برای مردم بیشتر بسازه. اما میام سر از این مسئله که دولت باید از کدام راهکارها و شیوه های استفاده بکنه تا زمینه بیشتر کاریابی را به وجود بیاره و یکی مردم با فقر زدایی در واقع یک مبارزه صورت بگیره. از نظر ما یک برنامه اساسی را که ایجاد بکنه این هست که دیجای شک نیست، چون ما به نحو ارتباط داریم با مو اقتصاد بازار آزاد، چون اقتصاد بازار آزاد برخی هایت فکر میکنه که وقتی ما وارد اقتصاد بازار آزاد شدیم یا وارد پرایوتیزیشن شدیم یا خصوصی سازی شدیم، این به معنی هست که همه چیز را ما میگیریم از پنجه دولت و به دسترس یک سکتور خصوصی میده. از نظر من چنین نیست، چون وقتی در یک ساحه سرمایه‌گذاری صورت میگیره 4 عنصر اساسی است: یکی رساندن خدمات است، دوم مدیریت است، سوم سهم است و چهارم نظارت هست. اگر دولت از یک پتانسیل اقتصادی و یا از یک به اصطلاح از یک سکتور اونا نظارت میکنه، به این معنا نیست که دولت او سهم نداره، و یا اینکه دولت خودش میگیره از یک طرف فرضاً 50% یا 10% یا 30% با یک سرمایه گذار دیگه میخواد او را سهم بسازه،
بله.
این هم خودش در ذات خود خصوصی سازی هست، و از طرف دیگه اگر دولت میگیره کل سهم به اختیار خود میگیره و نظارت هم خودش میکنه، بعد مدیریت زیره و یا منیجمنت زیره به سکتور خصوصی واگذار میکنه، و یا اینکه ایران به اختیار خود میگیره، بعد امو خدمات را که امی سکتور وجود میاره ایران به سکتور خصوصی واگذار میکنه تا اینا خدمات برسانه.
بله.
اما در قسمت میایم سر مسئله زراعت، من فکر میکنم که یک مسئله دیگر هم که وزارت زراعت میتونه به سکتورهای خصوصی واگذار بکنه این است که بعض از فراورده های زراعتی ما داریم در افغانستان که او متاسفانه از این لحاظ نمیتونه به بازارهای بین‌المللی را پیدا بکنن، چون اینا مطابق به اون استاندارد عیار نشدن. بنان ما فکر میکنیم که دولت میتونه که همین بخش پروسس از اینا را در اختیار سکتور خصوصی واگذار بکنن تا اونا بتونن در این قسمت کار بکنن.
بله، سهل صاحب اجمل صاحب،
وقت ما بسیار کم است، تشکر میکنیم از شما.
لیبرال دموکرات گوند رئیس او در اقتصادی و سیاسی چارو کارپو همدار از د کرنې د وزارت لویندوی شاغلی مجید الله قرار څخه مننه کوم چې زموږ بلنې و منله، او زموږ او قدرمن اوریدونکو پښتنو تیزه وبونه ویل. تاسو د رادیو خبرونه تر و بجو پر دوام لري.